شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې طالبانو د غزنی ښار نیولی.
اول وار قومندانی سکوت شو بیا ولایت ورپېښو بیا نورو پرسنلو څه ناڅه مقاومت کوو.
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو. هڅه کوو چې د دې جګړې وروستي جزئیات در سره شریک کړو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ هم بریدونه کړي دي. د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو هم خبرو.
تیره ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مهم له جګړو لري یو موضوع راخیستی.
د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلې دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز یې ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنی قومنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بېلابېلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلي وو چې دای چمتو دی له وار له مخکې انتخاباتو ته ورشي، خو ده ویلي وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پرېږدي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي، خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بې ځای شوي کسان په بد حالت کې ګڼي او وایي چې په لنډمهالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنډمهالې سرپناته د کورنیو بې ځای شوو لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغو کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبره یې تر اوسه دوی نږدې شپږ نیم سوه مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې له تثبیت وروسته به له دغو کورنیو سره د دوی او همکارو موسسو لخوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. پرون ارګ حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپنا لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیايي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دی ویل شوی. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملیې په ګډون 14 تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یوه جهیل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټرې دننه سپاره 14 تنه مسافر او درې د الوتکې عمله وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی وادېږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمانې شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د دیرش شمیره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 140 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي.
دا ساجی رادو پرمانه خبرمانه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو جګړو ته مخه کوو. له غزنی ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبانو ولایت مقام، امنیه قمنداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي، خو ملي امنیت ریاست بالاحصار، درېمه پلی لوا، پی آر ټي او ځینې نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. طالبان بیا وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی او د والي په شمول دولتي چارواکو ولایت خوشي کړی کابل ته تللي. د افغان حکومت اړوند بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال له خپل خبرې اله اخلو.
دا خبره کړي دا په ورته وخت کې کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه هم دا ښیي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي دي. حتی وکړه چې د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دې اړه وغږېږو خو بریالي نه شو. خو د دغه ولایت ولایتي شورا مرستیال امامالله کامراني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبانو د غزنی ولایت مقام، امنیه قمنداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي دي. خو په خبره دیګر سیاست بالایسار او کیاتي چیر چې د خبره د ملي دوز واکونه نشتی د ملي د درېم په لیوا او نشته نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. خو دغه شی به ښاغلي کامرانی ازادي راځي په یو استولي پیغام کې ویلي دي.
خو اول وار کومندانی سو کوڅو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاوه، خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږ تر لږ وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط دی چې نه دی پکې پاته. یو لیواو کې تی نو سد نو دا پاته دی نور د غزنی ښار سقوط شوی.
طالبان دی وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی دی. دغه لیوان زبیالله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د وادي په شمول دولتي چارواکي ولایتوتي او کابل ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت اړه بنسټونه بیا تر اوسه په دې اړه هېڅ هم نه وایي. په غزني کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په وینا چې غزني ښار له تېرې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره و، وخت نا وخت به د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې کېدلې چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتل کېده. دا په داسې حال کې ده چې شېبه صاحب چې تېره شپه له بادغي، سلمان او کندهار څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بله
مننه. تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې په کندهار کې هم جګړې شوي دي. د کندهار د ښار د جګړو په اړه د سولې او شخړو د مناسباتو د ټیم لغړی بصیر مجددي څخه ورو چې د غووس په ټلیفون را سره د مجددي سپ د کندهار له شهر ستاسو تازه معلومات څه دي چې جګړه څنګه روانه ده؟
ډیر زیات مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته نمړی او د ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په ټول هیواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. همدا اوس هم د کندهار ښار د خلکو په رهایشي کورو په مابین کې عملا جنگ شروع دی. همدا اوس هم د کندهار وضعیت بیخي زیات خراب دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان ورسېوي دي. واکان د کندهار حالت اندیشنې
وړ مجددي سب په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده؟ دغه اوس
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار دریمه ناحیه د باچا خان کارتا د ډنډ چوک د کندهار ښار چیرې د چیرې ورځ د ساره څخه د کندهار ښار د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حمله شروع کړی دی. همدا اوس هم د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې جنگ جریان لري.
مجدد صاحب د کومې سیمې چې تاسو یاد کړی دا د ولایت له مقامه څومره لري دی؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتر کې قرار لري. د کندهار منه یو د کندهار ښار ته ډېر نږدې او نشلېدونکې ساحه ده.
په تیرو درو اونیو کې مو د کندهار د ښار له ځینو سیمو د جګړو خبرونه لرل، خو د عینو مینې سیمه خوندې وه. هغه خواته هم جګړې خبرې شوې دي.
د کندهار ښار څنګ ته د کندهار د امان ولسوالۍ د لاغې سیمې څخه هم تر اوسه پرې نسبي ارامي ده. ولې منتها د خلکو روحي او ذهني نارامه دي. اوس هم خلکو په دارامي اساس نه اخلي. په کندهار ښار کې یو ځای هم دارامي اساس نه کېږي.
پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې تایید شوي نه وو، البته چې الوتکو بمباري کړې ده د ښار په ځینو سیمو کې. دا خبره تاسو هم اورېدلې؟
بله، وکه زموږ د خلکو څخه د کندهار پر هوا باندې هم دا اوس هم د الوتکو ژغونه اورېدل کېږي. ولې بیا هم زموږ له حکومت او د جنګ د شخې له اړخونو څخه دا غوښتنه ده، او بالخصوص د خلکو دا غوښتنه ده چې د خلکو د رهایشي کورو څخه د سنګر کاروان نه خلي. منتها د جنګ باید د ښار څخه دا خپل جنګي جرم دی. تیر ورځ د کندهار د بابا څخه په زرهاو بندیان طالبانو خوشی کړل. هغه جنایي بندیان وو، خو بیا هم زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه د خلکو هم ده چې د خلکو په رهایشي کورو باندې بمونه ونه غورځي. همدا اوس هم د کندهار په هر کور کې د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي. په یوه کور کې 15-30 پانلو پورې ژوند کوي. وضعیت ډېر بشري ناورین رامنځته شوی دی. د کندهار حالت ډېر خراب دی. موږ د دواړو د جنګ د دواړو طرفونو څخه دا غوښتنه کوو چې اکرن د ښار د خلکو کورونه د جنګ سنګر ونه ګرځي.
مجدد صاحب مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. البته یادونه وکړم چې د کندهار محبس پرون طالبانو مات کړ، او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان له دې زندان خوشي کړي دي. په خو د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د کندهار په محبس کې شاوخوا 2000 کسان بندیان وو، او د کندهار چارواکو ویلي دي چې سیاسي بندیان مخکې تر دې چې محبس مات شي کابل ته انتقال کړي دي. له کندهار به روزګان ته مخه کړو. د روزګان پر مرکز ترنکوټ هم طالبانو له څو خواوو حمله پیل کړې دي، او یو شمېر کسان تر اوسه پورې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د دې جګړې په اړه نور حال له خپل خبريال اخلو.
د روزګان ولایت د امنی کمانډاني ویان مخبر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترنکوټ ښار له څلور خواوو څخه خبرېدونه پیل کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان شوي دي، او په خبره چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یادې جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د تیرو اته څلوېښت ساعتونو راف دې خوا په روزګان ولایت مرکز ترنکوټ ته څلورو استقامتو څخه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل، چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاده جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کراو د کیک راپور نه لرو، په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږ په همدې خاطر.
مخبر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخت دي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د تیرې ورځې راهیسې په ترینکوټ ښار کې د روانې جګړې له امله لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو رارسېدلي او اوس مهال طالبان د امنی قمندانۍ سره په سل میتری کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او د دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي.
په دې موخه ښار ته راغلي غواړو چې د بنا د ښار څخه مو وځو، ځکه چې حالات ډېر خراب دي. نو طالبان راغلي دي، دغه ته او دغه ته هم راغلي، کلامي خوا ته هم راغلي دي، چونګر ته او دغه مچکې ټولې سره نیولې دي. او کمربند هغه دغه په دې خوا ته مونږ د ګرما د منده سره دی. نو په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار را تړلی دی، ټول خلک وتلي. نو موږ غواړو چې موږ یا طالبان اوس پای د دې سیمو څخه وځه، که موږ دا سیمې نیسو که بیا چیرې خوش تاسو بیا مثال موږ ته به نه وایسي. چې مانا دا تاسو موږ ته نه چې خبر نه دی راکړی، خبره راکړي چې مانا دې سیمو څخه وځي، موږ همدا دروازه خو درماسي بیا خپل سر و تنه ماسي او بل شی مو نه دي راستلی د کورو څخه، ټول شیان په کورو کې پاتې دي.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي راډیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. له سیمې دغه راز راپورونه ښیي چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوستې پرته له مقاومته طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د افغانستان د سولې په اړه هم اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو اقتصادي خبرونه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره کړنلاره چمتو کړې ده. دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل میلاد همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کړنلاره د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوې ده. د دې کړنلارې پر بنسټ د قیمتي ډبرو صادرونکو ته اسانتیاوې برابرې شوې چې ذکر شوې پروسه به په یو کاري ورځ کې ترسره کیږي. په خاطر دې بهر ته د قیمتي ډبرو د جواز اخیستلو او صادرولو پروسه ځنډنی وه او صادرونکي له ګڼو ستونزو شکایت درلود. د قانون او پټرولیم وزارت په مرکزی دفتر کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو اسانولو لپاره یو مرکز هم رامسته شوی. وزارت وایي د قیمتي ډبرو پلور او صادرولو لپاره د سندونو ټوله پروسه په دې مرکز کې د برېښنې سیستم له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د پور ورکونې شرایط اسانه کوي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت په پام کې لري چې بزګرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پور ورکونې شرایط تر پخوا لا ډېر اسانه او ساده کړي. نوموړي وویل چې د پور ورکونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق هم جوړ شوی. نوموړي وویل د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا او در مسته کول لپاره د کرنې او پراختیا صندوق د کار له پایله تر دې دمه 13 میلیونه افغانۍ پورونه ورکړي دي. وزارت سمو د مخ کې هم 900 میلیونه افغانۍ منظور کړي تر څو بزګرانو ته ورکړ شي. وزارت وایي د بزګرانو د ملاتړ او همکارۍ ته شمن دی. د کرنې د پراختیا صندوق د فعالیت له پایله تر دې دمه 15 زره بامیان بزګرانو ته 1 میلیارد او 6 میلیونه افغانۍ پورونه ورکړ شوی دي. بامیان د کچالو له عمده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بزګرانی په ټاکلي وخت پور پرې کوي. چارواکي وایي د کرنې د پراختیا صندوق پورونه ډیر اغیزمن تمام شوی او په ځانګړي توګه د قرنطین په وخت کې د دې ولایت بزګران 200 میلیونه افغانۍ پورونه اخیستي او کولای شي چې خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3790 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. جرمني ایران ته خبرداری ورکړې چې د اټومي خبرو وشتې دا په ویانا کې د شویو بحثونو له سره وړنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې د دغې شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام وړاندې کړي. له دې وړاندې د تریکا پلاس ناسته چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې، پاکستان او افغانستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. نورحال پرې راپور کړي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کا پلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وایي فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکېچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اتحادیه اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ترایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو اساسو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخت په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن له دوو تر درو بجو د افغانستان د سولې مسله چېړو. مخکې مو یو راپور په خپرونه کې خپور کړ چې نن هم په قطر کې یوه غونډه ده او پرون د ترویکا پلس غونډه وه چې په هغه کې د امریکا، چین، روسیې، پاکستان استازو برخه واخیسته او د افغانستان هیئت هم دې غونډې ته ورغلی وو او طالبان هم پکې ګډون وکړ. البته د ترویکا پلس له غونډې څه نتیجه ترلاسه نه شوه، ځکه چې د افغانستان د ملي مصالحې ادالي شورا مشر عبدالله وویل چې طالبان سوله نه غواړي، او د طالبانو استازو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي. او د طالبانو ویان دا خبر هم ازادي راډیو ته وکړه چې د په وینا د کابل په ادارې باید نړیوال فشار راولي چې سولې ته یې رامات کړي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په وخت تاسو ته شمیرې اعلانوم. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او همداراز د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. دغه شمیرې اوس هم تاسو ته اعلانوم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 555، نړیواله شمیره مو د 00420 221 2145 01. دا شمیره په یغه وخت هم اعلانوم که چېرته تاسو یادښت کړی نه وي. اوس په کونړ ته مخه کړم. د کونړ له نړۍ او غازی آباد راکړه شوی د ښوونځیو زده کوونکي وایي تری ازموینې او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تک زمینه برابره نه کړي نو له درسونو او تعلیمه به د تل لپاره بې برخې شي. حکومت بیا وایي د پوهنې ریاست مسؤلین که د یادو سیمو زده کوونکي کورنیو کوم ځایونه کې چې ځای په ځای شوي دي هلته باید بیرته دوی ته زمینه برابره شي. په دې اړه لسیمې راپور لرو.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوې، که څه هم چې اوس یې کورنۍ د نرنګ د کوټکي په لیسه کې شپې ورځې تیروي، خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي وریادېږي، او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فلحال زموږ مکتبونه شروع کېدل، موږ د درسونه هم یاد کړي، موږ چې امتحانونه ورکو، خو د طالبان له وجې موږ امتحانونه تباه دي شروع ته راغلي یو، همدلته پراته یو. اوس فلحال پته نه لګي چې موږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي، همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپلې مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي وه. د شبنم کورنۍ هم د کوټکي ښوونځي کې سختې ګالي. وای ښه کور ژوند او ښوونځی درلوده، خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رم کې پیاده را لو سختې را باندې تېر شو. درې میاشتې مو چې تیشیر ته نه رسېدل، جوراله خپل مجبورۍ نه دلته راغلي. په دې وچ ځمکو پراته وو، هلته ښه ژوند چې حکومت و د طالبان چې رالو ژوند را باندې سخت شو. رال خپل کورم لرو، هر څه مې دوست پدې رالو، پدې خاورو کې پراته و. نور زیګې نه لرو چې لاړ شو. نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کوم، اوس پسې خپل خپل مکتب رانه ګډوډ شو.
له غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوې کورنۍ د نرنګ، سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په ښوونځیو کې اوسېږي. همدې کورنیو کې د ښوونځیو بې شمېره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او خپلو ښوونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي، هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بېدون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبی مدیریت معرف ته استول کیږي د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکی کیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي اخونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ترې اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته دی انشاءالله همیشه دپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړی او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې اتل لزر شپږ سو درې نوی نجونو او هلکانو زده کړې کولې خو اوس یې ډېرې لخپلو مینو او سیمو راوتلي او خونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وي او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. وی امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. د کندهار ښار په ځینو سیمو کې نن سختې جګړې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غني له جمهوري ریاست لرې نشي طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسني وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بې ځایه شوي په لنډ مهاله کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرنو له پارکونو لنډمهاله سرپناته د کورنیو بې ځایه شویو لیشت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. د روسي په لری ختیځ کمچاتکا ټاپو وسمه کې د یوې هلیکوپټر د لویدو له پیښې نه تنه شوندې پیدا شوې دي. په دې الوتکه کې شپاړس تنه سپاره وو. او په پاکستان کې د مذهبي لشکریو په لسګونو فعالانو پرون په اسلام آباد کې په زور د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زور مجبوره کیږي چې مسلمانان شي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شیدې خبريږي زملالي بشیرم تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخوري. د دې خبرونی لمړی میلمنه مو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنې څخه فارغ شوی او د شوزو د زراعتي اتحادیه مشر ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپلې لومړۍ میلمنیته ممتاز جانی ډیر مننه چې وخت مو وایستی.
السلام علیکم. ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډیر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی؟
ډیره تشکر مننه. نن سبا تقریبا موږ د شاوخوا دوه کاله کېږي چې موږ څه مشکلات او ستونزې مواجه یو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګېد پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه یو نیم کال دې طرف ته د قرنطینونه چې راغلی د کرونا مسله موږ د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو. نو بیا هم خوشبختانه چې موږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی خپل تولیدات لري. نو موږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکي. د سو موده د عمل د میاشت نشي د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه شروع کیږي. د ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅوي. هوس هم څنګه د امنیت لازم قسم مشکلات ستونزې پیدا شوې دي، نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوښتی ده، ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو مونږ داسې امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات بند نه کړي، خپله په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات هلته ورسوي، او مونږ خپله افغانان د دوی تولیدات ته ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله دغه ده چې افغانان ډېر زیات خپله محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کنی مونږ داسې ښځې لرو چې ډېر ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي، بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډېر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده، او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده، نو ډېر خلک پکې توجه نه کوي. مونږ دا مسله د دولت نه دغه غواړو چې د هغوی ټکسونه باید جګ کړي، او د دې خپله د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټول برخه کې مونږ یو احصایه مچ نیولای په دغه مونږ فلحال تقریبا یو نیم کال کې چې نظر اتحادی ذرای زنان ذات پیشه مې جوړ کړی، څلور ویشت ولایتو کې مونږ سره دوی سب دي، مونږ نه اوزیت لري. نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې مونږ یو احصایه مچ نیولای، په هر مزرعه کې ټول ښځې په کار کوي. لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو داسې تاسو یو دې سره کوم چې 15 ښځې ده پکې یو نارینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط نارینه په بیل بخش کې بیل وایي، مثلا د ماشینري د ترکتور د شن اوبوال ده کار نه کوي، نور نشي لکه خشابه ده، د میوه را جمعول ده، نور پاکول ده، اته به اوبو ورکول کې دوی ښځې سام لري. نو د زړه ملکه مالداری په بخش کې، مالداری بخش کې موږ ټول دانه زنه په کې شامل ده، د دې ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ ښځې ډېره زحمت کش دي، او ډېره کار فعالیت ډېره زیات ده، بدون د مزد نه دی کار کوي. یعنی دوی هم داسې د هغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد. موږ یو بل احصایه چې نیولای په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا 14 ساعته دوی کار کوي، 14 ساعته په دې مطلب چې 8 ساعته د دوی خپل مزرعه کې خپل د زراعتي برخونو کې دوی کار کوي، او 8 ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کته ده، او موږ خپل تلاش کوو، ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي، دوی یاد کړه اقل وکوي چې د دې خوشینات نه، د دې مشکلاتونو نه، د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرنی تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی، او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې تاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري. عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپل داخلي تولیداتو املاتار په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
مونږ خو د تقریبا څو مسلې دي چې کوی شو، هغه د خپل یو شاروان کوی نه شي، خپل تجاران دا کار کوی نه شي، دا ټول دولت پورې حال لري. ځکه چې ما تاسو مخکې مشاره مو وکړه چې مونږ د فرض مثال یو افغان ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رو دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارای ارګانیک ده، طبیعي مغدای مربا ده، او د شانه مرب شانه مرواز د بهر نه راځي، د کدی ایران نه راځي، د ایران د شانه، د ایران مونږ راځي واردات هغه ځای دی، خو د دې هغه ټکس دی کم دی، ټکس کم دی، نو خلک د قیمت پورې هغه ویج نه، د دې شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده، نو دولت موږ غوښتنه دا ده چې د دې تکس باید بسجیه کړي او د یو ښځه یو مربا تولیدوي هغه ادخل یو د بوتل پیسې هغه د تولید پیسې او یو لس افغان یا پنځه افغانه چې یو ښځه لپاره پاتې شي په یو بوتل کې بیا موږ دې کې ښځې هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک چې راځي بیا هغې افغانانو د بهرنۍ تولیداتو مثال ورکوي چې هغه دومره ارزانه ده او بله موږ خپله افغانان چې خپله افغانان مشکل دغه دی چې همیشه د دوی تبلیغات همدغه دی چې وایي چې افغانان بسی دوی تولید بسی. نو موږ باید تبلیغاتي دغه صفحات اجتماعي کې باید تبلیغات وکړو چې افغانان افغاني تولیدات ډېره مؤثره ده ځکه چې د خارج نه چې یو شی دغه دې ته راځي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي کم از کم څلور پنځه میاشتې دوی دغه په ګمرکات کې پاتې کېږي او تر هغه د وخت نه تر دغه خلک بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمېږي. نو دغه تبلیغات موږ باید اجتماعي دغه صفحات اجتماعي کې باید موږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دی افغاني محصولات نه استفاده وکړئ لکه نور دې قانون ته څه ضربه دی ضربه دغه دی چې مونږ ډېر تربوز اوس په حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي او دوی کولی شي چې خپله مونږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېد دهقان خپل تولیدات لکه تربوز نه جوس وباسي خلک باید هغې نه مصرف وکړي لکه یو تابعي یو نوشابه ده لکه د نورو میوجاتو لکه منې ده هر موږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو په بازارو کې خرڅ کړو او متاسفانه دغه نه موږ نه استفاده کړو د بارهنۍ نه جوسونه راځي هغه ښه مارکیټ هم لري ښه فروشاته لري د افغانانو هر څه همداسفاده ده. موږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې موږ دغه سیستمونه نه لرو او د وزارت زراعت نه دغه غوښتنه ده چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خرڅ شي چې مارکیټ لپاره ښه شي او هم د دهقان لپاره او څو کسان چې یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي هغه استخدام کړي هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي هیڅوک هم نه بیکار کېږي نه. نو دا ستونزې چې موږ لرو فلحال په درجه دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي هم د یقین لپاره هم تاجران لپاره او دو ټول خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به موږ د زراعتي اتحادیه دغه دی چې په ساته کابل او ولایتونو کې تاسو ما مخته ویل چې مازیرا کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري. په اتحادیه کې همداسې مقاعد مهمه کړی چې باید زراعتي بخش کې هر ښځه چې هر تولید لري مونږ هغوی سره همکار یو داسې همکار یو چې دوی تولید ولري د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیې ته ادرس ده. نو غواړو چې دغه مشخص کړو د دوی تولیدات را جمع شي د یو ادرس ته دوی زمونږ خرڅ کړو یعنې په بازار کې مونږ بازار کې خرڅ کړو یا فرض مثال په دغه زیر قراردادونه دي چې په خپله په کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی د وزارت داخله د فرض مثال شفاخانه دي مونږ د دوی رئیس جنبونه هم دغه غوښتنه مو نه کړی چې دغه تاسې وکولی شئ چې دغه مونږ لپاره یو زمینه مساعد وکړئ چې دغه د ښځو تولیدات مکمل هم را جمع کړو او په ښه کیفیت او ډېره تعدي چې دوی ارګانیکي نو تاسې د دوی نه خریداري وکړئ. بیا دوی خپله رئیس صاحب هم دد همدغه رایې و چې تاسې خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کړئ چې څه اندازه دی چې مونږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کړو. نو اوس تقریبا دغه یو دوه میاشتو کې مونږ په دغه کې یو چې د ټولو ښځو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي د یو ادرس مونږ په بازارو کې خرڅ کړو. نو د اتحادیې دغه یو اری ده یو همکاري د ښځو لپاره دغه ده او بل همکاري دغه ده چې هغه ښځې چې فرض مثال جواز نه لري او دوی د اتحادیې ادرس نه کولی شي دوی استفاده وکړي ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دی د دولت نه نیسي خپل کاروبار شروع کوي هغه هم ساندازه مصارف هم لري او مې درې بیا نشو د دې خپل راپورونه باید دولت ته ورکړي نو مالی وزارت باید ټکس ورکړي بیا دغه کسان چې موږ وایو چې دغه زمینه مورته مساعد کېږي دوی کاروبار خپل شروع کړي کاروبار وکړي او د دې اتحادي ادرس نه یو څه وخت پورې چې دوی خپل حقوق درېږي دغه ادرس دوی استفاده وکړي او خپل مسؤد دغه نه دغه ځای نه دوی په بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسوي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پښتنې راواخلو. صافی صاحب وایي چې یو څوک د تلیفون پر لیکه دی. مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
ورجانې تاسو سلامونه او سلام ملمنیا سلامونه وایم د ملمنیا څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شو زه ته کم کوم کړی په دغه باش او د افغانستان د ټول خلکو سیمه دغه خوښته چې د وطن مربا واخ او د وطن شی واخ یرانی شی په کار نه دی مرده کېولا سرپی ګران می خیر دی خو چې موږ شزیل څه اقتصادي پورته شي او د شه د دغه خور سیمه دغه یله چې دغه بیواز شو سره کومه کوي چې دغه صنایع ایا څه پرمختګ وکي او پر طالبانو او پر حکومت نیم دغه ځغ د چي اصول وکي چې دغه مش خوندي او یڅه اقتصادي پورته ورسې دغه تشتن له خورځانې باوجین د بادغه سوالات بلمرغه د ولسوالۍ
خورې تا ته تر ځنګ دی محترم ملمه ته سلام ملمنه ته سلام کوم عبدالقاهر وطن دوست نیم د پروانه اول خو دې ته خپل کارو کې بریالیتوب پرته غواړم دې بریالیتوب په هیله او دینه مې پښتنه دادا چې کله دې کار ته لاس اچولای دی ایا دې ته د مالی کومک چاور سره کړی دی دې کار ته چا تشویق کړی دا او دا پاینده کې کوم پلان لري
مونږ اصلا د دې اهداف مو دغه دی چې دغه بیواز خزه دغه زمينه مساعد کړی چې دوی اوله د خپل څه چې د دې د صنعت کې چې دې زه بیا کاروبار وکړي چې دوی لپاره موږ مارکیټ جوړ کو او بل دغه بیواز خزه د مشخص دې نور کوم حایت نه دی ټول په کورونه کې دوی یا سبزیجات او چای یا فرض مثال مربا تولیدي یا ترشي جوړي دغه دوی لپاره خ یو مارکیټ ده مونږ دغه زمينه دوی لپاره مونږ د سمسایت کې او چې دغه دوی لپاره مونږ نمایشګاه جوړو نمایشګاه برگزار کړو چې دوی خپل عمل تلر شي خپل محصولات عمل ته خرڅ کی او په دغه نورم آینده کې د برنامه مونږ لرو چې لکه جمع بازار غوندې هر هفته کې په هر منطقه کې خځو لپاره مونږ یو زمينه سازي وکړو چې دوی التلار شي خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولید لري عمل ته خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز د خلکو نیاز هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي او بل سوال چې د ماده بل ورور دی وطن دوست دا سوال و چې تاسو څوک سپورټ کوي او د چا طرف ته تاسو سپورټ کوي مونږ د ورور دی هیڅ د سجابې ملال نه د چی چا طرف نه مونږ سپورټ نه یو مونږ خپل کاسر چې په افغانستان کې دوه وخت چې مونږ کار کوي د خپل زمیندار یو د خپل د زمیندار نه د خپل د قاینه ګټه کوي هغه بیته مونږ غاری نه مونږ استفاده کوو بیته هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوي هم پکې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه هم درسه کاروبار پکو او مونږ لپاره چې مونږ هم پر څو به هر او ځات زرات دی او زرات مونږ سره همکاری په دغه کوي چې چې د دې واسه یې توان چې هغه د موږ سره په نور بخښنه کې لکه چې تخم یې هغه موږ سره مرسته کوي او ښځو لپاره بخشي خانګي مثل چې د زمین سازي هغه سره کومک همکاري کوي نور بله بخش کې زه توانمندي اقتصادي خانواده شي یو بله بخش چې دا مشخص ښځو لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دوی واسه یې د څه بیواسو خزل لپاره د دوی نمونه لست جوړی او ستاندازه دوی سره کومه کوي نو امیدوارم چې آینده کې خزل لپاره نور کسان جامع ملال دوی په نظر لري چې دوی لپاره یو څه امکانات څه زمینه سازي وکړي یو مقدار اندازه دوی لپاره پیسې برابر کی ورکړي چې دوی ځان لپاره یو بزنس یا مثلا تجارت جوړ کړي د هر څه نه فرض مثلا څوک چې د تولیدات د مربا لري هغه ماشینونه یا فرض مثلا دیګونه او ته برابرۍ یا نور کسان نورسته د پټانای د سی او خیاطی کار کوي هغه لپاره ماشین او ته په نظر نیول شي د ماشین کې د خپل کور کې کار وکي او بازارو کې خپل محصولات خرڅي او موږ پیشنهاد دره د شاروالۍ ته او وزارت زراعت سره د پیشنهاد متورکې وزارت مرزانات هم پیشنهاد ورکړی شي ښځو لپاره په هر منطقه کې یو بازار جوړ شي دوی هفته کې خپل محصولات چې تولید کوي په کور کې عمل ته خپل دیلان شي ځان لپاره خرڅ کړي او خپل عاید پکې لاسته راوړي
د ښځو تجارانو راتلونکي تاسو څه ډول ویني په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې چې د طالبانو لاس تلویدلې دي هلته موږ ته پر ښځو باندې د دوی پر زده کړو د دوی پر کار او فعالیت باندې د محدودیتونو وضع کېدو راپورونه راغلي دي
زه د طالبانو نه وختونه خوب داده چې دوی حق لري د اسلام کې دوی پوشي دوی د کاربندولو اجازه نه لري ځکه چې په اسلام کې خوده ته حق ورکول شوی دوی تجارت وکي خپل مونږ د پیغمبر څخه خپل تجارت و نو د او چې دوی مسلمان نه دوی باندې کار نه باندې د اسلامي لحاظ نه چې خزه لپاره چې هغه حق ورکول شوی هغه حقونه باید دوی غصب نه کړي ځکه چې یو خدای شي کاروبار کوي په خپل کور کې یو ناینه هم لري یا مثلا یو سرپرست لري اوس په دغه سالو د جان کې څونه څونه یا ناینه د مونږ د کور د خدای لرو د څه کسان چې د کور نه یو درې کسان شهیدان شوي دي سرپرست په کور کې نشته حایت نه لري نو دې دوی لپاره څه غایت غته وکي خو مجبور دغه خپل ایراشه به باید برابر کړي بیا په تجارت کې خو تجارت یو کار دی چې د تجارت د سکروزی حلال ده یو نفر زحمت باسي هغه د خپل زحمت د بدل کې خپل روزي په لاس راوړي نو دا فکر کوم چې نه دا به خبره به ناجایزه وي چې دوی خپل د ښځو په تجارتو باندې خپل مکمل کار پی بند کړي یا مثلا تحصیلات دوی باندې بند کړي به اسلام کې تحصیلات هم جایز ده چې دوی باید تحصیل وکړي کاروبار وکړي د سخونه به د ټولو نه نه نیول شوی موږ مشکل دغه دی چې هره خبره چې اوس ټول په مارات کوم هره خبره دوی فقط ښځه مثال ورکوي چې ښځه باید داسې شي اصلي اساسي خبره ده چې باید افغانستان کې خوندي بند شي اصلي اساسي خبره ده چې افغانستان کې باید همن راشي دوی توجه فقط ښځه ده چې خزه باید کار نه کې خزه باید تحصیل نه کې خزه باید کور نه ولوزي دا خیس کلف کېدای نشي په هر اسلامي مملکتونو کې ټول خزه خو خپل کور باندې نه دي اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو چې دا ټول هم کار کوي هم درس وایي هم کور نه د باندې راوزي نو دا کار شان به باندې خو نه ده نو دا خزه چې د کور نه وزي دا د ضرورت په خاطر وزي دا د خپل د اولاد راشه باطی په خاطر وزي چې دوی لپاره ګټو کې یو خزه ما مخ تاسو ته وایل چې شپاره ساته کار کوي شپاره ساته زحمت باسي نو دې څه لپاره خو دې په خاطر زحمت باسي دا ځان ته حلاله نفقه وګټي نو چې دې فکر کوم چې د اسلامي لاس نه دا جایز خبر نه شي دوی د نیت لري چې راشي او د خزه تجاران باندې تحصیلات باندې فقط توجه کوي فوکس کوي کاربار باندې کوي
بله ممتاز جان تاسو یادونه وکړه چې شذې د ضرورت له نظر کار کوي تجارت کوي آیا اساسي ټکی دا نه دی چې یو انسان که شذې که نارینه وي باید د انتخاب حق ولري دا نه چې دوی څومره اړ دي چې باید د باندې کار وکړي بلکې دا چې یو شذې یا یو نارینه باید دغه انتخاب ولري چې دوی غواړي یو کار وکړي دوی غواړي یو تجارت وکړي دوی غواړي درس ووایي دوی غواړي چې خپل د ژوند راتلونکي یا د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کړي
څل په څه دا خبره ده ځکه چې یو خزه په کوباشه لازمه هر څوک د سلاوی لازمه هر څوک حق لري حق اخ د ژوند حق لري د انتخاب حق لري دا خو نه دی چې متاسفانه د اسان چې دی د اسلام خبره کوي او د اسلام پر دی پر معلومات نه چې د اسلام کې څه شی ده نو متاسف دی غیما چې اره خبره چې شي فقط دوی اره چې اسلام کې راغلي دي خلک پونه ده اره خلکو ته غلط رسي نو خلک هغه استفاده کوي په جماعتو کې دی موږ کسان د دې خبر نه مرو کې دی چې هلته تبلیغونه کوي هغه نه خلک استفاده کوي ښایي د هغوی نه دوی استفاده ونه کوي فقط اوس موږ ښه ډېره ښه هغه لرو راهنما لرو چې موږ اوس په هر چا په لاس کې یو موبایل ده حتما موبایل هوشمند ده خلک موږ افغانان کسان چې نه پوهېږي د نورو کسان چې هغه پوهېږي فام لري هغوی نه استفاده وکړي چې په اسلام کې څه شی ده متاسفانه کسان چې په دغه جماعتو کې جدي خلک ورته غلط مشوره ورکوي چې په اسلام کې دغه ممانعت ده دغه بند ده ښځه باید د کور نه ونه وځي در د انتخاب حق نه لري ده دا په اسلام کې فکر کوم چې در خو بالکل نشته او په دغه سیستم په دغه څلور د جنګ کې دغه کسان چې دي دغه تبلیغونه دي او موږ د هغوی پیروي کوو په هغې طرف ته ځو فقط زما غوښتنه دغه دی چې بیا هم دغه پیام دغه لرمه چې په اسلام کې چې راغلی دي ښځو لپاره د ښځو حق باید غصب نه شي هغه باید ورته ورکړي بس صحیح ده موږ منو ایجاب دی په افغانستان کې ټول ښځې چې دي ګرځي ښه په ایجاب ده استثنا چې دغه زه نه مشخص نه کوم بیا هم د ټول هیواد نو چې موږ بیا هم چې موږ رهبران کسان چې دي یا طالبان چې دي دغه نه خوشاله نه دي نو
اوریدونکو د ممتاز یوسف دوی څخه په ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو او زموږ له دوهمې میلمنې تورپیکۍ پوپل صافی سره به خبرو ته دوام ورکړو
پیواسی ما که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسی ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شته دوام لري یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم او ریدونکو اوس هم زموږ له دوهمې میلمنې تورپیکۍ پوپل صافی سره خبرې کوو تورپیکۍ پوپل صافی د شذو د حقونو فعال ده او د یوې موسسې لاره د شذو لپاره د روغتیا پوهنی او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې کار کوي تورپیکۍ جانې ډیر مننه چې له موږ سره خبرې کوي
سلامونه هرنی کیلې تاسو نه مننه کوم چې تاسو دا وخت مو ترک از تاسو سره خبرې کوم
ټوپیک جانې ک تاسو لمړی په دې اړه باندې مشتوا اس چې د شذو لپاره د روغتیا په برخه کې چې تاسو کوم فعالیتونه کوي د دغه د پوشش ساحه کوم ولایتونه دي
کوم فعالیتونه موږ چې د روغتیا په بخش کې لرو او بل خصوص هغه فعالیتونه چې خاص دي منو لپاره ده او یا طرز من فعالیتونه د کابل په د اولسوالیانو په سیمو باندې ده او مخصوصا مشرقي سمت خواته لکه اسلام آباد لغمان کنر هلته مونږ برحال نمایندګیان زمونږ روان دی او زمونږ فعالیتونه هلته جاري روان دي
د ټولنیزو فعالیتونو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم ډول ټولنیز فعالیتونه تاسو کوئ
من بیشتر با آگاهی بهی پروگرامو باندې کار کوم او د دې ترڅنګ د خپلو خودکفایی په بخش کې هم کار کوم او بل منګه د متشابه سازی په بخش کې چې دا مرده حقوق او کار شي چې دی یو تجارت ترلاسه راوړي
ش تاسو پر ځان د بسیاینی خبره وکړه چې د خود کفایی په برخه کې تاسو فعالیت کوي کومې څنګه دي چې تاسو شذو ته ورزده کوي چې دوی خپل پر خپل شو و درېږي
موانع زموږ د خود فعالیت لپاره شته ده کاغذ د ټولنې له خوا نه یا د کورنۍ له خوا نه خو موږ چې کوم دود او فرهنګ د افغانانو ترمنځ کې رواج لري یا هسته ترغو ته هم دغه تحصیل لاندې یو نو مثلا د یو فامیل تعداد یا شمیر به حد زیات وي اما کوم کس چې کار کوي یو کس یا دوه کس هغه نارینه د کور دی البته چې هغه د کور آشاب هیباتا و مثلا تو نفخه به فامیل رو باندیه. یه مگر از برنامه رو بانده کار کهو که حوال باید مگر به آگاهی دیگی پرگرامون همون تو مثلا درمه را دیو نکی به سطح بانده یا دیو اولسوالی به سطح بانده دقیق دکور سریان سره حوال باید مگر خبری رو کرو و اگه تا آگاهی دیگی ورکو و اگه سره دقیق کناحات آسلا رو دیوشو یه بال در آقا منگ اخپل امرکوب برنامه کارون اصلارو یه بال در آقا منگ اخپل برنامه کارون عملی کهو مثلا منگ حضیه بکهو گورو چه مرمانو که بکر کناسه دی پا کم کس یا پا کم مسلک بانده دی بلدیت لری
اوریدون کو د مخکښ شزی پروگرام تاسو واورې دی په دې خبرونه کې لمر سره زموږ ملمنو ممتاز یوسف زی صاحب او تورپیکی په فلسفه صاحب ګډون وکړل دوی څخه ډیر مننه د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.